پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وای د مذاکراتو لپاره خپله اجنډا جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. په دې خبری مجله کې دا او نور موضوعات لرو. د راپورونو د خپرولو له برخې مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیول غندلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلې دي. د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د فعال دفاع په چوکاټ کې پرې بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې د نښتو په پایله کې د طالبانو 2 پټنځایونه او یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغې وروستۍ ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلاشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي دي. آریان وایي په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې ناامنۍ وه او هدفي وژنو خلک ډېر اندېښمن کړي. نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یوه دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي مرګ ژوبله نه لري. پرون دغه ښار کې ناپیژند وسلوالو د سترې محکمې 2 قاضیانې په ډزو ووژلې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې خبرې په سرعت مخ ته لاړې شي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون په هغه دویمه مجازي غونډه کې وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون وای دوړ لوري په قطر کې د سولې د خبرو پر اجنډا بحث کوي.
د دوړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دوړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړي ته د توافق پلار کې خان ایجادي هغه به باندې به دوړو طرفونو خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو پلار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تضمین وي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر په قطر کې د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو خبره داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوړو لورو ترمنځ له 2 ورځو راهیسې مخامخ غونډې نه دي شوې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. دا وزارت وایي نن څخه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی او په دې ترڅ کې په پام کې ده چې 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت یو ویان رولا ترکی ازادي راډیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لري پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې په تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 56 ته ورسېد. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسي ناوالني نیول غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې د ناوالني د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پومپیو د ناوالني د نیولو په اړه د امریکا اندېښنه په ډاګه کړې او دا ګامې د روسي لخوا د ناوالني او نورو هغو څیرو د غږونو غلي کول بللي چې د روسي منتقدین دي. جرمنی چې هم چې ناوالني له هغه هیواد د موسکو ته تللی و د هغه نیول کېدل غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر نیولو د ناوالني پر نیولو انتقاد کړی او د هغه د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. 44 کلن ناوالني چې له 3 اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ لویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. یو چارواکي وویل په دې ورځ هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې. په واشنګټن کې وروسته تر هغې وضعیت کړکېچن شوی چې د جنوري په 6 د ترامپ پارېدلې پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل لیوول. ترامپ ادعا کوي چې د انتخاباتو پایله غلا شوې او دی ګټونکی دی. خدای ادعا څو ځله د امریکا په محکمو کې رد شوې ده. په واشنګټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارد سرتیری چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سنبال دي ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 6 د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناارامۍ هر ډول هڅې شنډې کړي.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه عمره کې خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د نوې مرحله لپاره ل خپل خوا د اجنډا طرح جوړه کړي او مقابل لوري ته سپارلې ده. په ټول هیواد کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په یو مرکه کې به واوري چې روغتیا وزارت له خلکو څه غواړي.
کورنۍ که لطف کی خپل ماشومان روغتیایی مراکز ته دوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د افغانستان زعفران سکل د څلرم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. نو ځکه چارواکي وایي د کوکنارو کروندې پراخې شوې دي.
سشکل د زعفرانو تولیدات 10 سلنه په تیر کال په پرتله زیات شوې دي چې مجموعاً تولید 20,000 کیلوګرام رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د قانون د تنفیذ ادارې په پام کې لري د ملي ګارد د هغو سرتیرو په اړه څېړنې وکړي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره د اجنډا طرح جوړه کړې او طالبانو ته سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړی وایي د دوی په طرح کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له 4 ورځنۍ ځنډ وروسته دواړو خواوو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي دواړه لوري هڅه کوي چې په اجنډا کې د لومړیتوبونو د ټاکلو پر سر یوې موافقې ته ورسیږي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د دې پلاوی یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه دوی داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک مذاکره کوونکي پلاوي ته سپارلی. د دې شورا مرستیال عجزالله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربند د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمات هغه ټکي یاد کړل چې خبرې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې د زیاته کړه.
په مسائلو د اوربان کې، په مسائلو د نظام کې او کمزوری اجتماعي خدماتو په دې مسائلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړه طرفه، یعنې لکه د لومړیتوب خبره مې خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب، یعنې امکان دې ولري چې په موضوعاتو باندې یو ځای خبرې وشي.
دا په داسې حال کې راځي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالب صاحب یو مشران وو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو د دې ناشې د جزئیات په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید اوږده او هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت نیسي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل داس سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې کې جزئیات په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړه لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شبې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالب بندیانو د ازادۍ سره تازه د ولسمشر غني لومړي مرستیال امر الله صالح مخالفت وکړل. خغلی صالح نن سهار د شپږنیم بجو د غونډې په راپور کې لیکلي، د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. د زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څېر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې یوه ورځ به ازادېږي، خو د ستونزو د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ د خپلو زندانونو له 15 زرو زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ، هغه کار چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو په بین الافغاني خبرو کې د دولت د مرکچی پلاوی دی وغړي څرګندونه ووري دي چې وایي د مذاکراتو لپاره د افغان دولت مرکچی پلاوی ل خپل خو اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپاره ده. همدارس د سولې د هڅو د وروستیو پرمختګونو جزئیات مو هم په دې راپور کې ووریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول هیواد کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسیناسیون کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د شمیرنو له مخې تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوری د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پولیو د واکسیناسیون په دې کمپاین کې په کوم شمېر ماشومان په پام کې نیول شوي دي.
دا کمپاین چې سبا ته پیل کیږي سرتاسری کمپاین دی. په ټول هیواد کې مخایده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کال لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دې کمپاین لپاره به تاسو حتمان آمادګی نیولې وي. مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنه لري؟
مننه. له بده مرغه تیر کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل، د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله، او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمنګ غوښتنه د ټولنې څخه دا د پټره بیا په هغو سیمو کې چې زمنګ واکسیناتورانو سی کولای کور په کور کمپاین پلی کی، کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سیار تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین چې زکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې چې زیاتره د پولیو د سترګو اکثر مخ دی او هغه د بدن معافیت ډیر ټیټ دی او ډیر اړینه ده چې هغه ته باید واکسین تاسو کې ورسول شي. او کورنۍ کمد فکر کچې زموږ واکسیناتور راغله لای نه سي د پروختي مراکز کې خپل ماشومان
واکسین کړي.
راسخ صاحب دغه شاوخوا 3 میلیون ماشومان چې واکسینه بهر پاتې دي د خو معمولا په غوسه مکتي چې ممکن ناامنی وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، طالبانو هم تر ډیر زیات دغه واکسین مخنی ولیده، کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي. خو په دیس سنو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
په تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه، موږ د مختلفو بیلابیلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي. که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل، ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دیول، بیا هم تر ډېر بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسمه نو شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین ده. بیا په دغه موقع کې چې ډېرو ته د سولې خبرې هم روانې دي، که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه.
د بلخ د قرقل پوستکي ریاست وایي چې بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچا راټیټه شوې ده. د دې ریاست اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچا صفر شوې ده. نوموړی وایي چې په روان لمریز کال کې یوازې ازبکستان ته د افغانستان دغه تولید په ډېره کمه کچه صادر شوی او په کور دننه هم ډېر کم له دې پوستکي یوازې خولۍ جوړیږي. دی وایي چې په تیر لمریز کال کې 450 جلد قرقل پوستکي بهر ته صادر شوی او په داسې حال کې چې سږ کال د اندازه یوازې 15 ته راټیټه شوې ده. ښاغلی عارف له حکومت په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او صنعت له وزارت غواړي چې په کور دننه د قرقل پوستکي د ترویج په برخه کې مرسته وکړي. اخوا بیا د سوداګرۍ او صنعت وزارت مسؤلین ژمنه کوي چې په دې برخه کې به له سوداګرو سره مرسته او همکاري وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په شپږ ولایتونو کې باغونو ته د قطرهیي اوبو رسولو سیستم د 45 پروژو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي لګښت جوړیږي چې چارې به په راتلونکي 14 لمریز کال کې پیل شي. دی وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به د تازه میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو رسولو دا سیستمونه به په میدان وردګ، لوګر، خوست، ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې جوړ شي. د قطرهیي اوبو د رسولو سیستم په ډیر کم فشار اوبه د میوو او نباتاتو بیخونو او ریښو ته رسوي. دا سیستم د قطرهیي چکان په نوم هم یادیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 14 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونې خبرېږي. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو له لیکو د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښمن دي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارډ د هغو عسکرو په اړه څېړنې کوي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي. په واشنگټن کې وروسته له هغه د ملي ګارد د زرګونه سرتیرو د ګمارنو هڅې چټکې شوې چې د جنوري په 6 د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پلوي مظاهره چان د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل او له پولیسو سره ونښتل. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسكر ساري چې په واشنگتن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه باندې د لوري مراسم پر ځای وی چې د زینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15 درغړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگتن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی چارواکی راین مکارتي وایي چارواکي د داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. هغه وویل قمندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاډ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي سرګندونې پر ځای بللې دي. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقات فدرالي ادارې او سیکرټ سرویس یا خفیه ادارې په همغږۍ مخته ځي. تر څیړنو وروسته معلومه شوې چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا هم پخوا له پوځ سره تړلي وو. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگتن ډي سي او جنو نور ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړی مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیس سره په نښته کې د 5 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول. په دې ډله کې یو پولیس هم شامل دی.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردید.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلرم ځل لپاره د خوند یا ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د وزارت وایي دا جایزه به چې نړیوال اعتبار لري نورو هیوادونو ته د افغانستان د زعفرانو پر صادراتو د پام مرغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال باور خپلوي چې اوس مهال د کورونا د وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
څلرویشت کاله وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم و، د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکې وکرل. دا درې تنه په افغانستان کې له لومړیو هغو کسانو شمېرل کېږي چې زعفران یې په دې خاوره کرلي. محمد اکبر دروان کال په وګمی عشق کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنړی وکوچی. خو عبدالرزاق چې لا ژوندې دی وایي د هیواد په لویدیس کې د کنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
700 متر مکعب شروع کردیم.
موږ د ډاکار ماسسې په مرسته له 300 متر مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی
و هم حلال بودن.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوند یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی.
تنها در سه روب
یوازی د روان کال په درې روبو کې د هوایی دالیزونو لارې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بستبندۍ وروسته زعفران صادر شوي. د محل د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرام ته رسیږي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي چې مجموعاً تولید 1000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوې دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوې دي. مجموعا 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوې دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي خري. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 100,000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30,000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه واوري.
هشت صوب رسپانی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د سولې د مرکچی پلاویو ترمنځ د خبرو ځنډ ته اشاره کړې او لیکلې دي. داسې ښکاري چې دواړو لوریو په خپلو شل ورځنیو رخصتیو کې خپل کورنۍ دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دواړو لوریو د مرکچی پلاویو یو شمېر غړي په ځنډ دوحې ته ورسېدل، ځکه نو د خبرو دوهم پړاو لا هم نه دی پیل شوی. خو د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې هر څومره دا خبرې ځنډیږي په افغانستان کې به په هماغه اندازه جنگ او جګړې زور اخلي او د بیګنا افغانانو وینه به تویږي. په سرمقاله کې راغلی دی چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک میاشتې اوړي او په دې هوکړه کې د شویو ژمنو په بنسټ طالبانو باید تاوتریخوالی کم کړی وای. خو د لیکوال په خبره لای په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی چې پراخه مرګ ژوبله لري. سرمقاله لیکونکي لیکلي د تاوتریخوالي دوام لامل شو چې امریکایي ځواکونه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پر طالبانو هوایي حمله وکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي چې طالبان اوربند اعلان نه کړي او په تاوتریخوالي کې کمواله رانه ولي، نو ناشونی بریخي چې رواني خبرې پایله ورکړي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره همدا اوس د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې لسګونه افغانان وژل کیږي. مسیر ورسپانی بیا لیکلی دی چې د افغانستان جګړه یو نوی او پیچلی پړاو ته ورننوځي. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ډرون الوتکې کارولي او پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د سرمقاله لیکوال لیکلي که څه هم دغه بریدونو پراخه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو پراخه ویره یې خوره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د طالبانو ډرون الوتکې جنگي نه دي، یوازې د جاسوسۍ ګټه ترې اخیستل کېدای شي، خو لیکي چې دغه ډلې په حملو کې هم کاروي. وړاندې په سرمقاله کې د طالبانو له لوري د دغه ډول الوتکو پر مټ د بریدونو د زیاتوالي احتمال یاد شوی او لیکل شوی چې دا کار ښیي چې د افغانستان جګړه لا پیچلې کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي څومره چې په دې هیواد کې جګړه تودیږي، نوې وسلې هم د جګړې ډګر ته راځي او ښایي د امریکا له وتلو وروسته ځینې سیمه ییز هیوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې د دواړو لوریو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بدې پایلې لري او اړینه ده چې د سولې په خبرو کې نرمښت وښودل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې زور، ترور، وحشت او جنایت د ستونزو حل نه دی. وړاندې په سرمقاله کې په کابل ښار کې د سترې محکمې په دوه خزینه قاضیانو د تیرې ورځې حملې ته اشاره شوې او لیکل شوې چې وسلوالو دا ځل پر هغو بې دفاع خزینه او قاضیانو برید وکړ چې د مسلمان ولس د عدالت لپاره کار کاوه. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور دغه ډول بریدونه د سولې پر روان بهیر باور له منځه وړي.
د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله تر همدې ځایه وقدرمن اوریدونکو، په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او اجمل ان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. د هدفي وژنو د نویو مواردو او د سولې پر هڅو د دې حملو پر اغیزو بحث کیږي. خو دا وخت د غرمې 12:00 او 13 دقیقې دي. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونه مخه نیولې او د دې ډلې له 20 زیات وسلوالې وژلې دي. وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 25 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې په یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان په وینا مرجوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسین نوالني نیول غندلې دي. 34 کلن نوالني چې له 13 اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دوو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې نوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد و. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیانو وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیانې کار کوي چې دوه یې پرون ووژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کیږي چې نظامي هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامي هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلی دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلی صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لورې نیول کیږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشی کیږي او بخل کیږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کیږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بس په دې کو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي؟ حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کیدلی شي؟ د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې. هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ما ته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خپرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغوی اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا دغه وړې وړې شبکې بالخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا دې لپاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي. ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده، غوی پويږي په دې بې ځای شعارونو خبرو باندې اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی و سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو. ځکه چې هلته خو هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله دی سولی دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي یو غواړي چې په اصطلاح د سولی دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان په کې په مستقیم ډول لاس لري د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر خپل خبریال خپل خور خپل مور خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي. د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمنځ څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دوی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نشي کولی، ځکه طالب ډارېږي. طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستي له طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حملې ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک وایي، اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې ناامني دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و، راسره دي. یو بار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې پنخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومه تسلیم وایم. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي. د هرې وڅخه یې دمال و کونډې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې خصوصا په نامه کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد ته وایي اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي بعضې ورته نه دي خوشبینه د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم تشویش مې دا دی چې دا قرار نه چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوی دي آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نوره مداخله ونه کړي او د دوی دوی ګټې خوندي دي آیا ایران او سعودي عربستان به دوی قانع کړی شي چې دلته د دوی خطر کې نه دي دلته
مننه درویش صاحب بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلې نه نظامی هدف دي مخکې دی د رضوان مراد خبرې خی اوریدلې وي هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی غواړي پر حکومت فشار راوړي طالبان دا شیان ردی تاسو څه وایئ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو
انصاف تاسو او ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه زما په فکر باندې د دغه عادتي وژنو مختلف عوامل دي په کابل او په ځینو ولایتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي دا مختلف عوامل لري یو له هغه عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کی دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري کم سوله سره روانه ده کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي ووځي فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت نه امن دي نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي نور به هم حالات خرابېږي نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي خطرناکې وشي کابل او افغانستان ناامنه وشي هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي امریکایان دلته پاتې شي موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی بل عامل زما په فکر باندې په فعلي حالاتو کې امرالله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي کم کړي دي د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی د ځګر داخلې تر او د صالح تر مابین د استخباراتو د صالح تر مابین شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي اعترافونه خپروي هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله امنیتي ادارو خپره کړله یو سړی پکې ناست دی وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و همدارنګه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د پوخانی اجرایی رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حمله کوي په نظامی اهدافو، حمله کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دوی ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت، درې سهار حمله وشوه، حمله تر مازګره پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورغلو، هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سناد وشي، هغه دې کرا وبل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو اصلا طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان، مدني فعالان، عالمان یا لیکوالان، ژورنالیستان، د دغو په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري، بلکې د طالبانو سخت تاوان ده،
ډېره زیاته مننه همت صاحب. بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډېرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړله، دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېلوي، نورې ډلې ښکېلوي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب؟
بله بله، بالکل په یقین سره همداسې ده لکه ته چې وفرمایل. موږ دلته په افغانستان کې خپله لکه د افغانستان حکومت حق دا په افغانستان کې مختلفې اضافه له شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې د اساسي موضوع د افغانستان د طالب په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو سره راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادۍ منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کړي، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو پرخو طالبانو پروګرام نه دی اخیستی، زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره
طالبانو هیڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلي، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي. یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څه مې نومېدله، طالبانو ونیوله، د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې زما نور هم تایید کېږي. ځینې نظامي ښځې عسکري افسران یې نیولې وو، طالبانو په مختلفو هلمند کښې نیولې وو، ځینې په شمال کښې نیولې وو. نو په مختلفو ځایو کښې طالبانو ښځې نیولې دي، او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. او د پرونۍ پېښې پړم طالبانو په غاړه نه ده اخېستې. که تاسو متوجه شوي یاست، طالبانو په دې شل کالو کښې چې کوم عمل کړی ده، د هغې پړه یې خامخا اخېستې ده. که څوم طالبان ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت هغه دا ده چې طالبان معمولا درواغ نه وایي، حقیقت وایي. یا څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی. دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کښې خاصې کړۍ لکه د صالح بانډ یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وښیي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نه شتون کښې حالات له کابو وځي.
مننه همت صاحب، مننه همت صاحب،
امریکایان باندې بونه وځي.
مننه همت صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولی شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین تسلیمې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کښې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کښې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې چې په سوریه کښې هم جنګېږي، دا مختلف اهداف دپاره دا هم دلته کافي لاس لري. دلته په قومي شخړو کښې شکل متعصب یو تعداد قومندانان چې اوس تاسې زه نه غواړم چې د هغو نومونه واخلم، یو تعداد قومندانان داسې شته چې هغه سوله ثبات ته زیان رسولی دي. برالولی دي چې انتظارونه کېږي، برالولی دي چې رسونې کېږي، برالولی دي چې هدفي وژنې کېږي. دلته دغسې کټګوري خلک هم خپل کارګرین عمل ترسره کوي. او پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټولو د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخه لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهدان یو. دا دوام لري. نو کله چې دا ګرده خبرې روانې وي، هم به هدفې وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
تلفات
وي، هم به ضایعات وي.
مننه درویش صاحب،
د دغسې سولې
مننه. تاسو آخر کښې راځو، فقط مخکې له دې نه چې تاسو ته راشو، همت صاحب، تاسو د یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړله چې کېدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بېلابېلې ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
نو انصاب یوه مشهوره مقوله ده، وایي د کوم مقتول چې قاتل نه یې معلوم، نو د هغه قاتل د هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا له لویه سره څخه د کابل اداره، د کابل نظام، هغه د دې ټولو مرګونو مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو دپاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخېستی دی. دا ستا خبره نشي ردېدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، هغه هېوادونه چې هغه افغانستان کښې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هېڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغوی په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایاتو کې خپل ایجنټان لري، د هغوی په مخ باندې ممکن دا کارونه سرته ورسوي یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش فعلا موجود ده، فعال ده، په کابل کې فعال ده، د کابل د حکومت سپورټ شاید ورسره وي. نو دا مختلف عوامل دي، دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روژه دي، د کابل موجود نظام
مننه کوو
ناوسه ده.
مننه کوو همت صاحب، په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونې مې له دواړو درنو میلمنو نه. په کندهار کې میشت افغان څېړونکي او شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبري اژانس